السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او همداراز په دوهمه برخه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله برخه خپریږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ بله غونډه به په راروانه سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې جوړه شي. ښاغلی کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي دي چې د دې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه تر اوسه معلومه نه ده، خو هغه یادونه کړې چې دا غونډه به له دود سره سم حتما جوړیږي. کابلوف دا څرګندونې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې تر جوړېدو وروسته وکړې. د مسکو د فارمټ شپږمه غونډه د 2024 کال د اکتوبر په 14مه د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون په مسکو کې جوړه شوې وه، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ګډون پکې کړی و. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ایکو د اقتصادي همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی دی. په یو بیان کې چې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر خپور کړی راغلی، یاد پلاوی چې په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادری مشري کوي، پرون د پلازمینې باکو د حیدر علیوف نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه سبا او بل سبا په باکو کې جوړیږي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د ایکو په غونډه کې د سوداګرۍ، د انرژۍ د لیږد، ترانسپورت او ترانزیت، کرنې او چاپیریال، د اقلیمي بدلونو پر وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې په پام کې دي. په ایکو سازمان کې پر افغانستان سربیره ایران، ترکیه، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان او آذربایجان غړیتوب لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اسرائیلو په غزه کې د دوه میاشتني اوربان له طرحې سره موافقه کړې ده. ټرمپ ایران پلوي فلسطیني حماس ډلې ته خبرداری ورکړ چې د وضعیت له لا خرابېدو مخکې دا طرحه ومني. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د ده استازو له اسرائیلي چارواکو سره د غزې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې وکړې. ښاغلی ټرمپ زیاتوي چې اسرائیلي لوري منلې ده چې د شپېته ورځني اوربند د منلو لپاره له شرایطو سره یې موافقه کړې ده. د هغه په ټکو قطر او مصر به د دې وړاندیز وروستۍ طرحه چمتو کړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د را روانې دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ میلمه وي. ټرمپ پر نتنیاهو او حماس ډلې فشار زیات کړی دی څو د اوربند تړون او د برمتو د خوشې کولو موافقې ته غاړه کیږدي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانویل مکرون او ولادیمیر پوتین پرون د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دوو هیوادونو ولسمشران خبرې سره کوي. د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې مکرون د دې خبرو پر مهال چې یو ساعت وخت یې ونیو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو پوتین د دې جګړې پرته د لویدیځو هیوادونو غاړې ته واچوله. د اوکراین جګړه درې کاله مخکې د روسیې له یرغل وروسته پیل شوه. د دواړو هیوادونو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر اوربند یوه اونۍ اوښتې، مکرون وړاندیز وکړ چې پاریس او مسکو په ګډه د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. او د ترکیې د واکمن ګوند یو ویاند وایي چې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی به په راتلونکو څو ورځو کې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. د ای کی ګوند ویاند عمر جلیک پرون په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د پښتنې ته چې آیا د پی کی کی د وسلو د سپارلو لپاره وخت ټاکل شوی کنه، په ځواب کې وویل چې دای نه غواړي دقیق وخت وښیي، خو دوی اوس هغه پړاو ته رسیدلی دي چې یاد ګوند ښایي په څو ورځو کې خپلې وسلې وسپاري. ویان زیاته کړه چې راتلونکې څو ورځې به له تروریزم څخه د ترکیې د خلاصولو لپاره خورا مهمې ورځې وي. د عراق په شمال کې د پی کی کی دوو سرچینو رویټرز خبري آژانس ته تایید کړې ده چې تمه ده په راروانو ورځو کې د دې ګوند د وسلوالو یوه کوچنۍ ډله د عراق په کورد میشت ښار سلیمانیه کې خپلې وسلې وسپاري، او د دې کار لپاره په سلیمانیه کې تیاری هم نیول شوی دی. پی کی کی د ترکیې له حکومت سره له څه باندې څلورو لسیزو جګړو وروسته په تیره مې میاشت کې پریکړه وکړه چې له وسلوالې مبارزې لاس واخلي او خپل تشکیلات منحل کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. پر راپورونو کې به واوري چې له ایران تازه استل شوی افغانان وي حتی د خپل شتمنو یو د خوندې کولو وخت نه دی ورکړل شوی.
موږ هیڅ شی له ځان سره نه دی راوړی، هر څه هلته پاتې شول. زموږ کور لپاره مخکې ورکړل شوې پیسې هغه هم هلته پاتې شوې.
بلخوا یونیسف وایي 15,000 افغان ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او په جبري ډول ایران نه افغانستان ته استل شوی دی. د افغانستان د برښنا شرکت نوی اقدامات او د خلکو شکایتونه
د برقونو نشتوالی د دې سبب کیږي چې ډېر زیاتونځې رامنځته کیږي، همداسې دفترونو کې، کورونو کې، ځکه د ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د متحدو ایالتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو سی آی ډی فعالیت رسما پای ته ورسید. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف به تکنیکی لارخونه ورنده کوم. ورزو لمره موضوع ته. له ایران یو شمیر تازه استل شوی افغان کډوال وایي شتمنۍ په ځانګړي ډول د کورونو د کرایې لپاره ورکړل شوي مخکینۍ پیسې لا هم په ایران کې پاتې دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي د نیولو او شړلو پر مهال د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالي حسابونو د تصفیه وخت هم نه درلود. په عین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې لا هم په ایران کې پاتې دي او د استلو له ګواښ سره مخامخ دي ادعا کوي چې د خپلو شتمنیو د ترلاسه کولو لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
لیرانا یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وایي د شتمنیو یو برخه لکه د کول لپاره ورکړل شوی پیشکی پیسې او شخصي پانګې لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې د شتمنۍ ترلاسه یا انتقال کړي. یو له دوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د نیولو او شړلو پر مهال یې د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالي حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود.
موږ هیڅ شی له ځان سره نه دی راوړی، هر څه هلته پاتې شول. زموږ کور لپاره مخکې ورکړل شوې پیسې هغه هم هلته پاتې شوې. نه کار لرو، نه پیسې لرو، نه کومه سرمایه. له یو ناڅرګند او نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو.
یو شمیر نور چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي دا کوي چاند د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپلو مالي حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې. د دوی له ډلې هم یو د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم. بالاخره کارای
رسمی موږ رسمی او قانونی قرارداد لرو، خو بالاخره هغه کارونه چې موږ کړی دا اضافي کارونه دي او د حقوق قیمت تقریبا د درس څخه تر سلوي خلک افغانۍ پورې دی. موږ څو ځله ورته وویل چې زموږ پیسې څنګه کیږي، خو له بعد مرغه حقوق نه مني. زموږ ژوند هم 100% په خطر کې دی. موږ دا فکر کوو چې یا بنن ونیول شو یا سبا. موږ یوازې نه یو، زموږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مختزي.
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بخش ځوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وایي ډېری کډوال چې ایستل کیږي یا داوطلبانه ایران پرېږدي نشي کولی د کورونو پیشکي پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
وختو زمانی هم طرف افغانستان
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینی هیله یې هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکۍ لپاره ورکړي وي، خو له بعده مرغه دا پیسې هم ډیری وخت د ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټول رښتینې دي. ان زموږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوي.
په ایران کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې د دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالي حقونو تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړونو د مخنیوي برخې ته جدي پام وکړي. داسې مال چې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلعه بندر ته تللی و ویلي چې که د پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي، د دوی حکومت به یې په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه له 2650 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستن شوي دي. دغه سازمان د جون په دېشمه ویلي و چې له ټولو 214,000 افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران ستن شوي او 10% یې جبري ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې له ایرانه راستن شوي افغان کډوال ډېر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپنا ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې سارې راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
له ایرانه په جبري ډول د را ایستل شویو افغان کډوالو شکایتونه مو اوریدل چې وایي شتمنۍ په ایران کې پاتې دي خو نه ورکول کیږي. خو آیا د طالبانو حکومت په دې برخه کې څه کولی شي؟ او آیا د را ایستل شویو افغانانو د شتمنیو د خوندي کولو یا افغانستان ته د هغو د انتقال لپاره کوم اقدام په پام کې شته؟ د پښتنو ته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي اسلام کلا بندر ته د خپل وروستي سفر او له ایستل شویو افغان کډوالو سره د لیدنې پر مهال ځواب ووایه.
انشاءالله ما کدام مشکلاتی که هموطنان ما به او مواجه هستند یا در اونجا دارایی‌شان در داخل ایران، در داخل جمهوری اسلامی ایران در اونجا مانده است، همه این مشکلات ما همراه خود میگیریم. انشالله ما با مسئولین جمهوری اسلامی مطرح میسازیم، کوشش میکنیم که انشالله حقوق هیچ فرد افغان در داخلی جمهوری اسلامی ایران در اونجا باقی نمانه.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي و چې خبرې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ستنونې په بهیر کې 15,000 ماشومان له کورنیو پرته په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د سازمان د جون په 10 پر خپله ایکس پانه په یو بیان کې ویلي له ایرانه د ټولو راستنیدونکو کسانو 40% برخه یې ماشومان دي. یو شمیر ماشومان چې له کورنیو پرته له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي وایي د توقیف او ستنونې پر مهال ورسره ایرانی پولیسو ناوړه چلند کړی دی.
ولس کلن ځوان چې تازه له خپلې کورنۍ پرته له ایران افغانستان ته ریپورت شوی دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس په کابل کې د یو خپلوان په کور کې ژوند کوي. دی وایي ظلمو په هر ځای کې افغانان نیول، د شپې 12 بجې آن 2 بجې به کورونو ته راغلل او نیول به یې کول. زه چې کله ونیولم زما کالي پلټل او ویل چې پیسې دې چرته یخي. زه د کار له ځایه یې ونیولم او ردې مرز یې کړم. کورنۍ په ایران کې پاتې ده، زه دلته بې سرنوشته یم. په پوله کې هم ستونزې ډېرې زیاتې دي، ملګري ملتونه هم کډوالو ته پام نه کوي. دی وایي کورنۍ 4 کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله او د کار د موندلو په لټه کې ایران ته کډواله شوي وه، خو دا نه یوازې ماشومان له خپلو کورنیو پرته ریپورټ شوي، بلکې د کورنیو داسې مشران هم شته چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته په جبري ډول ریپورټ شوي. فیصل چې اوس مهال په هرات کې استوګن دی وایي نږدې یوه میاشت کېږي چې د افغانستان ته ستول شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما خود موجه چې مغازه کار میکنم.
دی وایي ما په یو دوکان کې کار کول زی ونیولم او وروسته یو کام ته یوړم، بیا له هغه ځایه د مشهد سفید سنگ سیمې ته واستولو او وروسته یې دی خو افغانستان ته راوړم. اوس موږ ته څوک ویزه نه راکوي چې زه بیرته خپلې کورنۍ پسې ایران ته لاړ شم. تیرې ستونزې لرم. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف تازه ویلي چې په جون میاشت کې 15,000 نه ډېر ماشومان له خپلو کورنیو پرته افغانستان ته ستانه کړل شوي. یونسف پرون د جون په دیرشمه په خپل اکسپانه د افغانستان لپاره د دې ادارې د اساسي تاج الدین اویوال په حواله لیکلی چې په جون کې یوازې د اسلام کلا بندر لاره افغانستان ته 1,60,000 نه ډیر افغان کډوال ستانه شوي چې د دیر شمیر 1/4 برخه یې ماشومان دي. نوموړي دا هم ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 60,000 افغانان اړیستل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. یونسف ویلي د خپلو شریکانو سره په همکارۍ د اسلام کلا په پوله راستنیدونکو ته د روغتیا، تغذیې او اوبو په ګډون ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې کوي. په همدې حال کې له کورنۍ پرته د ماشومانو ستنول لا په افغانستان کې د دوی وضعیت او برخلیک جدي اندېښنې راپورته کړي. د ماشومانو د حقونو یو فعال انجنیر یوسف ازادي راډیو ته وویل چې له کورنۍ پرته د ماشومانو ستنول دوی له جدي ستونزو سره مخ کوي.
مشکلاتی که
فعلا دی وای اوس محل چی افغان کډوال ماشومان لوکوم وسوند سره مخ دی لګاونډي هیوادونو د جبري ستنونی مسله ده. دا یو ډیر جدي ستونزه ده. کله چې ماشوم لوکورنۍ پرته استول کیږي مسؤلیت له خطر سره مخ کیږي. څوګي د ساتنې نه وی له روحي او رواني مشکلات سره مخ کیږي. کله چې یو ماشوم مور او پلار ونه لري او په جبري ډول پر کارونه کیږي ان امکان لري جنسي استفاده تر وشي. اوس محل دا ستونزه چې دوی ور سره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په جون میاشت کې له 2,50,000 څخه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم پرون د جون دیرشمه په یو بیان کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر 29 له ایران شاوخوا 14,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 99% بیا اسناد او 80% په جبري ډول ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال ختیځ لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ماموریت مشر ویلي چې له 80% ډیر بیا اسناد افغان کډوال ایران ایستل کیږي. احمد معصومی فر تازه د ایران له دولتي اژانس ایرنا سره په مرکه کې ویلي چې د سرطان په لومړۍ ونی کې یعنی د جون له 28 تر 28 پورې 8,500 بیا اسناد افغان کډوال د دوغارون لاره ایستل شوی دي. نو موري ویلي چې په روسي کې له دې هیواد د افغان کډوالو ستنیدل ځکه ډیر شوی چې د غیر مجاز اتباع لپاره له دې هیواد د ولتلو وروستۍ ټا چې د جولای 15 مکیږي پر انګ دې کېدو ده. د یادونې وړ ده چې ډیری افغانان چې ایران څخه راستنه شوي شکایت کوي چې دوی افغانستان ته راستنې دوه سره د بیکاری، بیکوره کېدو، د خوړو نشټوالي او لزګونو نور ستونزو سره مخ دي.
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی فعالیت پرون پر رسمي ډول ودرېد. د دې ادارې چارې بلدي ورسته په بل بڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په یو بیان کې وویل چې ورسته لدی به له نورو هیوادونو سره د امریکا مرستې محدودې خو اغیزمنې وي. هغه په دې بیان کې زیاتوي چې د مرستو د رسولو لپاره د امریکا په نوې تګلاره کې به د مرستو پرتله سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکول کیږي. روبیو وایي موږ به هغه هیوادونه د مرستو لپاره غوره کړو چې توان او د مرستو منلو ته لیوالتیا لري. پر هغو برخو به تمرکز وشي چې څو اړخیز تاثیرات لري او د امریکایي شرکتونو په ګډون د خصوصي سکتور ملاتړ کوي. د نړیوالو مرستو کمول د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د هغه سیاست یو برخه ده چې امریکا ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوي. د ښاغلي ټرمپ په وینا د دې سیاست په اساس د امریکا او امریکایانو ګټې تر هر څه مهمې دي. د امریکا د نړیوالو مرستو بندېدو د مرستندویو سازمانونو غبرګونونه هم پرولی دي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې آی آر سی مشر باب کچن ویلي اټکل کیږي چې د دې مرستو بندېدل به تر 2030 کال پورې په ټوله نړۍ کې د 14 میلیون کسانو د مړینې سبب شي. د آی آر سی د بودیجې یو برخه چې د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ای ډی ورکوله د افغانستان لپاره ځانګړې شوې وه. د آی آر سی د مشر په وینا د امریکا د مرستو له بندېدو سره به نږدې 1.5 میلیون افغانان چې ډېره برخه یې نجونې او ښځې دي له روغتیایي او تعلیمي خدماتو بې برخې شي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره په 1968 کال کې د متحده ایالاتونو د هغه مهال د ولسمشر جان اف کینیډي په نوښت جوړه شوه او هدف یې د سړې جګړې پر مهال په مخ پر ودې هیوادونو کې د امریکا د نفوذ زیاتول و. امریکا د اوګدو کلونو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی مرستندوی هیواد وو. د امریکا د حکومت لخوا خپره شوی اطلاعات ښیي چې واشنگټن تیر کال د بهرنیو مرستو لپاره 1.5 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وو چې د دې نیمایي د یو ایس ای ډی لخوا لګول شوي دي. د امریکا دو پخوانیو ولسمشرانو براک اوباما او جورج ډبلیو بوش د یو ایس ای ډی د فعالیتونو پر بندولو انتقاد کړی دی. اوباما د دې ادارې له کارکوونکو سره د خدای پمنۍ په غونډه کې د ولسمشر ټرمپ دا اقدام لویه تیروتنه وبلله، خو د ټرمپ اداره وایي د لګښتونو د کمولو او د حکومتي چارو د اغیزمنتوب لپاره دا اقدام اړین و.
له خبرونو ور اخوا
د ساده رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی او بندیزونو د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې خندونه زیات کړي دي. دوی له ازادې رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده توګه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه کولی شي، خو دواړو خواوو ته پیسې د صرافۍ او حوالو له لارې انتقالوي چې د دوی په وینا د دې صرافیو د نه تضمین له کبله ډیری وخت یې پیسې زنډیږي او یا یې هیڅ نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له ځینو هیوادونو سره دا ستونزه جدي ګڼي.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتالا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول زموږ مارونه وختول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش د پاره موږ ته مشکل راځي ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګې لاره ته خلاصه کې او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې موږ د خوځې خبره د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات چې موږ ته مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونې مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
خلک مجبور دي چې دا حواله ومني، ځکه کوي نه مني افغانستان کې خو خپل سوداګري نشي کولای، همدا خطر مني. کله یې پیسې لس ورځو یا یوې اونۍ کې رسیږي، ځینې سوداګر خوان داسې صرافانو سره مخ کیږي چې خپلې پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاده جلا کړي.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستانه بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګوله، د دې ترڅنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله، متاسفانه هغې ته چې دا په وخت و زمان بېرته ورنه کړل شو او تجارت لپاره چې دا یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولی چې دغه خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. متاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خپل خریدو د دغه ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسی کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دې د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
ہندوستان آگا پیسے نہ را لیگی موزمک تجاران اکثر کوشش کی چی مالو نہ ویلیگی دوبئی تھا دوبئی پپورٹ کی پجبل علی کی بیرتا ہوتا کاغذوں نے جوڑی نہیں وہ مشکل بلم دے بد بختانہ چاہ دا دے چی څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50,000 هماغه 50,000 کلرن رسمي راځي نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 2 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
قدر منوریدونکو د هم د دې خبرونه ورستای راپور د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برښنا شرکت وای په دې ورسته یو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برښنا د پرچاوي ستونزه کمه شوې ده. د شرکت وای چې د ترخیلو د حرارتي برښنا د سګای چې 115 میگاواټ برښنا تولیدوي فعال کړی ده. د هم په دې اړه راپور.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوې. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون 25مه د دې شرکت په اکسپانه خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټ دستګاه لفالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ګړی ډول د شپې لوري کم شوی. نو موړي دا هم ویلي څلوروي سات برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دزګه کڅوم په لوړه بیا تمامېږي. خو په خبرې د کابل خاریانو ستونزې ته په پام دغه دزګه د شپې ل 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټ اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینه کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14 ناحیې یوې اوسیدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایگر نبودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې 15 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14 ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشتوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشتوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتون ځای رامنځته کېږي. همداسې دفترونو کې، کورونو کې، ځکه ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. په کو نشتوالی، یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه په تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د روان جولای په 13مه خبرداري ورکړې او چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر 10 درجو زیاتواله راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالی سیمو کې برېښنا د خلکو محدود لاسرسي او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي لګاونډي هیوادونو پوره کوي او د 220 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړې مرکه اوریدو ته راوبولم.
د ازادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز د کړ پات شوې؟
سلام علیکم پریدا جان، تاسو او د ازادي رادیو قطرم نو اوریدونکو ته تمه چې ټول به خو وسی طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزه ته کوانزي پر سم سنف کې ووم او زموږ ته تاریخ امتحان وو چې واقعا ډیر یو سخت ورځ وو نه هېری کوم کې ورځو
درې امتحان مو په هغه ورځ بیا ورکړو.
ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډېرې بده خاطره لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د غوت هم خفه وو په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه خو امتحان مو خلاص شولو. کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې ور ډیره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړای.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از مونږ هیریږي زموږ یو خپلوان چې څکل لږ څه هم ډېر کوچنی و هغه به ویل وای چې طالبانو دغه حکومت وو چې د ډاره په چاده شي نشوي کړلای هغه سي نشوي کړلای. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا په ځهم په یو داسې چاپریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان
لږ ورځ نه را پدې خو تر اوسه پورې دا د څلور کال تیر شول په کور ناستې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروسته کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دوته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ملت تاسو وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخت کم شعر له تاسو واورم ذهن ارتزانه واده کړی. اوس که ته وایې په مکتب کې چې وایې د مکتب کوم خاطره هم سنفیانو سره په تماس کې کوم څه د سرشته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي.
د مکتب خاطره تر ټولو چې ماته ډیره ګرانه ده او زه هیڅ کله نه غواړم د لاس ورکړم او د ځان نه ډیر دغه ما حافظت کوم هغه زما خاطرات کتابچه ده چې ځینې د مکتب او خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلې دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژني بیرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګرې راسره شته دي پیلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوې ملګرې دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخوي
او خو مې یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانو کې نه وم خو دې دا چې خبره ته دوه اول نمبر ته ومن نمبر سره ډیره ګرځېدم ځکه چې مثلا دومره لایق نه وم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق وم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه وتنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو ګزاره مې کړله.
یاد د شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اس کله مې نه ویریږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیه وه هغه زما سنفۍ وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینې ستونزې له امله په افغانستان کې نه وو نو نور څوکره مو ښوونځي ته بوزي کله چې زما د ملګرې چې ما د وړکیتوب همغه لومړنۍ ملګرې مروان میږي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنۍ ملګرې ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شامله وله راغله ما ته وایي چې شبانې دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب دی ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅکله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګرې چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې سره په یوه صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سره وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سره په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې سره وم.
تاسې یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده په دو د ملګرو په ګروپ کې دی مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیل یې زه ورکوم وایي چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي کوم مضمون وښه زده کېده؟
ساينس پښتو داسې ما د خوښې مضمونونه وو ټول مې زده کېدله خو څه شی مې چې نه زده کېدله هغه ریاضي وو تر آخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي شبانجانې که په دې اړه راته ووایاست د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستئ وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده څه ښه پخوي څه دې زده کړي دي؟
پلو منتو آشک زما هېڅ نه هېرېږي یعنی که زه ارزه کینم لوبیا یادم لوبیا
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
زګه چې مکتب وخت کې کوچنی وم زه مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې مکتب کې چم تلسم صفه پورې کړ چې وسم زه خاطرې یادوم ته یې تلسم صفه خاطرې کله کله کینو ګوېم چې یان مو څومره کله وم جاهل و پیس نه پوهیدم کله کله زړونه په کوارت مې زرمانه پرته باندې مثلا چې کوم خبر به وشول دا تیر ورځو کې نو ماده ملوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ییږي و ورځ ما زری کور تر وې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور موره وي وای زه ته سبا پورې په دې فکر کې هم چې دا ازری سره خبرې چې کور مور و نه کړی
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې مکتب کې موږ مودر په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سم کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکول او د دې نه ډېر زورې ده نه زموږ ومن سم په واده د لغمون و نو هغه ډېر تکړه وم مشه به د سم کومه خبره کې دا سر په لی به وای هغه ته به ور ور کولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړی ورځ مکتب ته ولاړم نو بیس د مکتب نه روشن ما فکر وکړو چې څه باید حتمان پر طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریال یې نو دغه ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغه نه وروسته زه مرد ویزم ته لاړم بیرونه رسنۍ سره مې کار وکړ او یین د مودې ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم و او کوم کالونه چې ما د لپاره ډېر ښکلي و بدل د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په مرد تلویزیون کې کړی و یعنی هر ورځ هغه خاطرې ښه دیدم کارانو ووینم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان وکنه شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل لورې اوس خو د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او ته مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې انا قلی ولا سنې ته ځان ولا سې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیش دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دېونه چې زه د مکتب نه فارغ او میانه او مو تاسو په ختنه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي په کچته یو انجلې پر سنې ته لوښ په ختنه کې ډیر غټ راي پورته جوړیږي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو ته ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه وکړي چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس لاغې چې زه رسنۍ ته لاړم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې مطلب چې ته د مکتب نه فارغ یې مطلب چې نه مثلا مطلب چې په امتیاز یا په کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
اپا ولو که می بینتی از کار کرده دی ده یوتیوب که ناس همی کار کرده نو تقریبا شپگ میشتی نو اغاست بینتی از وقت را ترده چه ما کرای هم دیخت پل جیب نوار که بلا
کورنی در سر پده شرایطه که چنگه منال زکر در سونزمانه وی چه کلا تا کارم که او بیا پیسیم پسی دی جیب نوار که
اینی زکر همیم زما پلار دین مهربان انسان دی دغه یعنی هغه چې مارت په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړی دي هیڅ هم نه دی ورته لکه پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاد نه دی وته دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلور شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موږ نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم و نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلې خو د سنفیانه مې د مرګرو نه مې د ډیرو نه خبره شوه ماته اته د سنجونې وی چې زما په یاد کې ته ما نه کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څنګه شوی ودونه یې کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د انجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شو کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور قناعت پر هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور رزق قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته مو نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګرې دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه تر لرم فقط دومره خبره شوم مثلا چې ماتول شي چې په نن نامزاد شوه یا د نن نامزاد شوه یا د فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شوم نور زه کومه اړیکه نه وسلرم چې زه پوه شم چې څومره خوشاله خلا یو دوه چې خبره يم یو په کې ډیره خفه ده او بل ښه خوشاله ده
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړای د مثلا کورنۍ کې فشار عمرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکي په دې فکر کړای
پریخ می فکر نه کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کی لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبريال شوم هم دغه څه کوم چې هر څنګه کی دی دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پوي ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړی آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړې کې موږ څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هیڅ نه جوړې موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و ورسره نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې څه نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه و په کوم مسایلو تاسو ډیر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې و
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړوندې کول د یو شیر په میویل ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس مو د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې مو شعرونه خوښېدل هم داسې ورو ورو مو د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې مو د طالبانو مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو داسې ګډ وړاندې وو چې دغه شعرونه هم ډېرې جالب خاطرې لرم خو ورسله غي مو کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شیر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شیر وو زما د کاکا کې داسې دغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ټک بوتل یمه جانانه یم د دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دې کلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع په دې راڅرخي چې جنان او درد او غم په دې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایي.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی ظالمه په محشر خو به در رب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقات ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې زه برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته. د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغان ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم ونه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسئ. شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې درسره خبرې وکړې، هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
د آزادی میلمه.
پیاله نسکوروم ده تشوم ما خودن، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا، پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا. تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما، تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما، تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما، زندان نڑو خودنا، زندان نڑوم دے تیروم خودنا، پیالے پھلے پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا، نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا، نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا. سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے، تندیا مت وم دے لگوم خودنا، تندیا مت وم دے لگوم خودنا، پیالے 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 نسکوروم تشوم خودنا، پیالے نسکوروم تشوم خودنا، تشوم 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 خودنا، تشوم 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 خودنا، تشوم 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 خودنا، تشوم 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 خودنا خودنا. خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے، تندیا مات وم دے لگوم خودنا، تندیا مات وم دے لگوم خودنا. عزم استاجر ما پکبلگی دیار د تصویر خالای رو ما خود نہ رو ما خود نہ رو هیرو ما هیرو ما هیرو ما خود نہ رو هیرو ما هیرو ما خود نہ رو هیرو ما هیرو ما خود نہ رو هیرو ما هیرو ما خود نہ خود نہ خود نہ خود نہ دیار دے تصویر خالا اے رو ما خود نہ پیالے پیالے نس کو روم دے تشو ما خود نہ پیالے نس کو روم دے تشو ما خود نہ